په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی او غلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شوه، ښاغلي معتقد د افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی او غلو د وروستۍ خپلواکي ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. ملګری ملتونه وایي برېتانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 2,280,000 پاونډه چې شاوخوا 5,360,000 امریکایي ډالر کې مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیګا په خپله ویبپاڼه د دې بسپنې خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې د برېتانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به په روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 10,000,000 ټونه غنم، نباتي غوړي او حبوبات وپیري او 1,000,000 کسانو ته به نغدې پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي دی ولایت په زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 300 نوي کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات ولی ویان نثار احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 1,500 کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلی الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي.
د هرات زندجان ولسوالۍ کې شاوخوا 1,500 کې 300 کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل شو او دا لړۍ به لا هم دوام لري. شاوخوا 10 ورځې بعد به تقریبا 200 کورونه نور هم دغه زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته سپارل کیږي.
د تیر میلادي کال د اکتوبر په 1 یوې زور روري زلزلې د هرات ولایت زندجان او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې ټول 2,400 زیات کسان مړه شول، 10,000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 8,000 نور کورونه لږ او ډېر زیانمن شول. د طالبانو د حکومت لوړ زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپوړو چارواکو ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. په خبر کې د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لطف الله خیرخوال قول ویل شوی چې دوی غواړي د دې کانفرنس له لارې له اقلیمي بدلون څخه د افغانستان د زیانمنېدو په اړه علمي پایلې او موندنې له نړیوالو سره شریکې او په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا مشر په تېره لیندې میاشت کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. او د بریتانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپل ورځنی چاري وزندوي. د بیان لمخې 50 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې له بشپړې لوړختیا وروسته بخپل کارونو ته ستون شي. چارلز د پروستات د لویدو په خاطر تیره میاشت عملیات وکړل. د بریتانیا شاهي مانوي ویلي چې په روغتون کې د بستر په محل د چارلز بل ناروغي هم تشخیص شو خو د هغه د سرطان د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه د راروانې غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې د ګډون پریکړه وکړي. په دې اړه پراپور سربیره د موضوع به د سیاسي چارو له یو شنن کې سره وڅېړو
کې د شي په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځنګړې استاد و ټاکل شي چې دوی ورسره مخالفت خودل دي نو کچې ته دوی په داسې غونډه کې ګډون کوي چې دوی په وړاندې باندې داسې استاد ټاکل کیږي
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیم د بدلون لامل په افغانستان کې 20 میلیون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي
افغانستان په ساته زموږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس 40% زوب او ویلې شوي دي
په یو راپور کې به دا واورئ چې اوس چې په نورستان کې سوړ واورین موسم دی ځوانان په کومو لوبو او ساتیریو بوخت دي
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او راځو د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو حکومت وای په دوحه کې د افغانستان په اړه د رواني غونډې د جزئیاتو لترلاسه کولو وروسته په دې غونډه کې ګډون پریکړه وکړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدا څرګندونه پروند ملګرو ملتونو له یو جګپوړي چارواک سره په کتنه کې کړي دي ښاغلی متقید که څه هم د دوحه غونډه یو ښه فرصت بللای دی خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره یو ځل بیا مخالفت وکړ په پام کې ده چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ګمارنې او بشري مسایلو په اړه خبرې وشي تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې ده د دوحې په غونډه کې بحث پرې وشي خپل مخالفت څرګند کړ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په دې اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کونکي فریدون سنرلی اوغلو سره په کتنه کې خبرې وکړې د بلخی په وینا په دې کتنه کې د دوحې د غونډې په اړه مفصلې خبرې وشوې بلخی وایي ښاغلی متقی د دوحې د غونډې د بریالیتوب لپاره هیله څرګنده کړه خو ټینګار یې وکړ چې اوسنی وضعیت ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو ته کوم واجه دلیل نشته ښاغلی سنرل اوغلو ویلي دي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د حکومت د ګډون په اړه د ټولو ګډونوالو ترمنځ اجماع رامنځته شوې ده او ملګري ملتونه هیله لري چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي خو د بلخی په وینا ښاغلی متقی په ځواب کې ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې د غونډې د څرنګوالي اجنډا او ګډونوالو په اړه د مفصلو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته پریکړه وکړي چې ګډون پکې کوي کنه د متقی او سنرلی اوغلو له کتنې دوه ورځې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا له ښاغلي متقی سره وکتل او د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه یې ورکړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 9 نیټه په 2021 نمبر پریکړه لیک کې پر نور مسایلو سربیره سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري خو طالبانو هغه مهال وویل چې د داسې یو استازي ټاکلو ته اړتیا نشته پاینه حال کې ټولو نیوز ټلویزیونی چینل بیگا د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړ چې نو موړی وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارل د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دي یو شمیر افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادی په دې باور دی چې میرمن اوتنبایوا اوس مهال تر ډیره د ملګرو ملتونو په عملیاتي چارو کې بوخته ده خو ځانګړی استازی کولای شي په لوړه کچه د سیاسي مذاکراتو او د طالبانو او نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګ کړي
د امنیت شورا د پریکړې په اساس چې چین او روسیې پکې له رای ورکولو ډډه کړي یو ځانګړی استازی باید وګمارل شي تر څو په افغانستان کې سیاسي خبرو ته لاره اواره کړي او سوله ایزې لارې چارې ولټوي تر څو نورې سیاسي پرګنې چې له واکه لري پاتې شوي یا د نن په هیواد کې دي یا بهر طالبانو سره خبرو ته کینی تر څو داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي
په پام کې ده چې د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې جوړه شي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي پر ټاکنه سربیره پر نورو موضوعاتو له هغې ډلې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحثونه وشي
د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. همدرد صاحب، خبرونه ته خره غلاست. په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت بهرنی چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فرایدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کې دوه سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نوی ځانګړي استازي ټاکنې ته التیا نشته. په افغانستان کې د یوناما ماموریت شته او افغانستان هم اوسنی وضعیت هغه پخوانی نه دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې التیا شته چې یو نوی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شي د افغانستان لپاره؟
سلامونه نوري سر تاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو خپل منشور د خپل غوښتنې دي په ملګرو ملتونو کې چې کوم نړیوال لوی طاقتونه دي دغوی د ستراتیژۍ او دغوی د پالیسۍ په اساس باندې او ټولنو هیوادونو د بحرانونو په اساس باندې دوی خپلې پالیسۍ ټاکي. نو په تیرو تقریبا څه باندې دوه نیمو کلونو کې کوم حالات چې په افغانستان کې رامنځته شو د دې په رڼا کې یا دې حالت ته په کتو سره نړیوال قدرتونه او ملګری ملتونه دې نتیجې ته رسیدلی چې د افغانستان موضوع یا کشاله چې ده یا بحران ګویا پای ته نه دی رسیدلی او دوی د دې موضوع د حل لپاره لکه مخکې هم چې دوی داسې یو تجربه لري د افغانستان او د نورو هیوادونو لپاره دغه یو استازي ته ضرورت لري. نو دا خو د ملګرو ملتونو او د نړیوالو قدرتونو د سیمه ایزو قدرتونو یا هیوادونو دغه غوښتنه ده.
که څنګه تاسو ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د افغانستان هغه مسله نه ده هواره شوې د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو له لیدلوري، کراشو هم دغه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو پخوانیو ماموریتونو ته دوی څه وکړل تیرو څلورو لسیزو د افغانستان د جګړو په هواري کې د دوی رول تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا کومه نتیجه ورکړه؟
بدبختانه د ملګرو ملتونو کوم پخوانی استازي چې بنان سیوان او لغزار ابراهیمی د دوی د ماموریت په نتیجه کې چې کوم حالات په افغانستان کې رامنځته شول بدبخت غ ډیر ویجاړون کې ډیر بدی پایلې درلودلې. بدبختي دغه د کوم استازي چې د افغانستان لپاره مخکې ټاکل شوی دی او د افغانستان د کلتور سره د افغانستان د تاریخ او یعنی د حالاتو خبر نه دي، د بهرني خلک ورته ټاکل کیږي او غي خپل خواخه باندې او د منطقي د هیوادونو یا د لوی قدرتونو د ګټو د ستراتیژي مطابق ال تخبل تغیرات چې دي په خلکو باندې تحمیلوي. په دې اساس باندې تر اوسه پوری د غدو ځنګړو استادو چې ما نمونه تاسو واخستل هغه یعنی هغه ماموریت کې مثبت نتیجه د افغانستان لپاره نه درلودله.
یو بل موضوع چې مخکې طالبان به ډیر ټینګار په دې کاوه چې کومه غونډه و دوی نور بلل شوی، نو تل به ویل چې ولې موږ نه یو بلل شوی، باید د افغانستان په اړه په هره غونډه کې ګډون وکړو. اوس چې د دوحې د غونډې ته دوی بلل شوی، په دې اړه دوی وایي چې موږ سلا مشورې کوو. دا په څه معنا؟ او له سلا مشورو وروسته به پریکړه وکړو چې آیا په کې ګډون کوو یا نه کوو؟
نو ټاکل شوی خو دغه د چې کېدې شي په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي وټاکل شي چې دوی ورسره مخالفت خودلې دي. نو که چېرته دوی په داسې غونډه کې ګډون کوي چې دوی په وړاندې باندې داسې استازي ټاکل کیږي، نو بیا به دوی هم ګویا په داسې ورسره شریک وبلل شي په دې کې، یا به توافق وخودل شي. نو دوی چې مخکې له دې سره مخالفت خودلې، بیا که په داسې غونډه کې شرکت کوي، نو معنا دا ده چې دوی هم د ملګرو ملتونو دغه وختونه سره توافق لري. نو په دې اساس باندې دا د دې لپاره زه فکر کوم چې اساسه موضوع ده، او زه فکر نه کوم چې چیرته د ریښتیا هم د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د افغانستان لپاره ټاکل کیږي او د دوی دغه د حکومت برخلیک هم همدغه یو مسلې سره غوټه دی.
د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد خبرداري ورکړی چې کچیر دغه ځانګړی استاد یو ټاکل شي دوی بور سره همکاري ونکړي، فکر کوي چې ملګری ملتونه به دا اقدام وکړي او ځانګړی استاد به د طالبانو د حکومت د نه همکاري په صورت کې هم وټاکي؟
دا نور کوم استاد چې بنان سیوان او لغزر ابراهیمی هم دا موجوده حکومتونو د مشرانو یا د غوی د حاکمانو سره تر مشورې پرته ټاکل شي، نو زه فکر کوم چې دا استاد یو ټاکل شي کړه دوی همکاري هم نه وي د نړیوالو فشارونو او د منطقې د یوادونو فشارونه. زه فکر کوم دوی ودی ته مجبور کی چې بل اخر بیا دغه استاد د افغانستان وقزایا او ته بخره داخله شي، او هغه بیا براتون کې خپل پریکړې لري او د سیمې وادونو ته سفرونه کوي د طالبانو او سره مخالفینو سره وګوري او خپل ماموریت په پای ته رسوي. نو زه فکر کوم چې بدبختی دغه ده چې د دونیم کال لږ د دوی نه هم شړېدلې و، دوی سره کاري خانګي و، دوی کولای شول چې دا کورنۍ مسؤلیت ترلاسه کړی وای، لیکن دا چې ونه شول نو اوس یو بهانه نړیوالو او ملګرو ملتونو ته پلاس ورغلی.
بله ډیر مننه د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمیر ایرانی رسنیو په دې ورستیو کې خبر ورکړ چې یو افغان وګړی چې د فاطمین لخر لوړ رتبه غړی وو د شنبه په ورځ په سوریه کې وژل شوی دی. په فاطمین لخر کې چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس څنګه ګڼل کیږي د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان په سوریه کې د جګړې لپاره استول شوی دي. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي ایران په ورستیو څو لسیزو کې افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی یو افغان وګړی چې د فاطمیون لخر غړی وو په سوریه کې وژل شوی دی. د ایران فارس خبری اژانس لیکي دا شخص سید حمزه علوی نومیږي او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. په دې راپور کې د شنبه په ورځ د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي لیکل شوي، خو وروستیو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو په سوریه او عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران له ملاتړه په برخمنو ملیشو بریدونه کړي دي. خود فارس خبری اژانس پر راپور کې زیاته شوی سید حمزه په افغانستان کې د بخوانی شوروي د یرغل پر مهال جګړې او له ایران سره د عراق پاتکلن جګړې کې هم برخه درلوده. راپورونه ښایي چې د فاطمیون لخر څونور غړي هم د امریکا په بریدونو کې وژل شوی دي. فاطمیون لخر د سپاهي پاسداران د ایران اسلامي انقلابي ګارد څنګه ګڼل کیږي چې له دې وړاندې هم په زرګونو افغان وګړي په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ګارد د امریکا متحده ایالاتو د ترهګرو په تور نوم لړ کې هم شامل دي. وړاندې داسې راپورنه هم خپاره شوې دي چې ایران په سوریه کې د بشار اسد په ملاتړ د جګړې لپاره په 2014 او 2014 کلونو کې نږدې 15,000 افغانان له خپل هېواد سوریه ته لیږلي دي. له دې لیږل شویو کسانو یو شمېر وړاندې ادعا کړې وه چې د یو شمېر امتیازاتو له دې ډلې په ایران کې د دایمي استوګنې او میاشتنی $200 په بدل کې سوریه ته د جګړې لپاره لیږل کېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه په سوریه کې د فاطمیون لخر په کورخو کې د وژل شوی دی افغان پاړه کومه تبصره نه ده کړې. خو د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې وایي افغانان تیرو څلوېختو کلونو کې په ایران کې لټول او اغیزمن کډوال شمیرل کیږي. لدې کار په هانو یوې طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل
جانیو مقاصد سیاسي خود داشت
دی وايي ایرانيان خپل سیاسي اهداف درلودل غوښتلې په عراق سوریه او یو شمیر نورو ځایونو کې فعالیت ولري. دوی کوښښ وکړ چې افغانان وګماري. دوی افغانان وه څول چې په دې جنگ کې د ګډون وروسته مو کورنیو ته دایمي پناه ورکو. دای هم ورته وویل کولار شي له مذهبي پلوه هم خده همدې عمله دیلي کو کې د فاطمیون تور نوم لاندې افغانان هم شته. په خوانه ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپو عزیز مارج بیا وايي ایران له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیسته چې په دې رای د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی هوکړي او نړیوال قوانین نقص کړی دي.
متاسفانه کې ایران
مشه از ما یوې لبد مرغ چې ایران تل افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخلي. دوی د ویانا کنوانسیون د 1950 او 1960 په پریکړه او د دولتونو ترمنځ د ټولو شوی هوکړو پریکړو خلاف د کډوالو په سیاسي، نظامی او جنگي برخو کې ګټه اخیستي. د ویلو د چې په 1399 کال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له تلونیو سره په مرکه کې ادعا کړې و چې هیواد یې سوریه ته د جګړې لپاره افغانان نه دي استولي، بلکې هغوی په خپل خواخوا او د خپل مذهبي عقایدو پر بنسټ د جګړې تتلیل او د ایران دولت ری اواز ملاتړ کړی. خغلی ظریف هغه مهال په سوریه کې د دې کسانو شمیر 2000 تنه خودلې او دای هم ویلی و چې اوریدلې دي چې هلته شمیر 15000 تنه تر رسیدلې دي. د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومت د فاطمیون پولیکو کې د افغانانو جنگیدل د افغانستان د ملي ګټو خلاف بللی و.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یو ځل بیا منځني ختیځ خپل سفر پیل کړ. په غزه کې فلسطینیان چې د اسرایلي ځواکونو تر بمباریو لاندې دي هیله مند چې سیمې ته د ښاغلي بلینکن سفر به بالاخره اوربن راولي. جزئیات په دې رپورت کې.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره چې د دې هیواد اصلي واکمن بلل کیږي وکتل. یو امریکایی چارواکی منځنی ختیځ ته د بلینکن د سفر په لاره کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل واشنگتن هڅه کوي د اسرایلو او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو په برخه کې منځګړتوب وکړي. د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره مذاکرات د منځنی ختیځ د روان کړکیچ له پیلېدو وروسته وځنډېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د خپل سفر په دوام مصر، قطر، اسرائیل او لویدیز غاړې ته هم سفر وکړي او د هغو مذاکراتو د پرمختګ لپاره به هڅه وکړي چې د مصری او قطری چارواکو په منځګړتوب له فلسطیني حماس ډلې سره د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په هدف روان دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له 130 زیات اسرائیلي وګړي له هم په غزا کې له دې ډلې سره برمته دي او د اسرائیلو لخوا بشري مرستو ته د اجازې د ورکولو په بدل کې د هغو خوشي کول د امریکا په ملاتړ د دې مذاکراتو د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه دي. سره له دې چې چارواکو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو ورسره دا خبر درای هم ورکړی چې د دوړو خواو ترمنځ له هم پر ځینو مسایلو اختلاف پر ځای پاتې دی. بلخوا فلسطینیانو چې د اسرائیلو د درنو بمباریو له کبله په سخت وضعیت کې دی ویلي چې دوی هیله مند دي بلینکن به بل اخره په سیمه کې اوربند راولي، هغه هم په داسې حال کې چې د غزې د تړانګې په څنډه کې د کډوالو پر وروستي کمپ د اسرائیلو د نویو عملیاتو ګواښ شته. د اکتوبر 8 نیټې راهیسې چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه دا سیمې ته د بلینکن پنځم سفر دی، هغه هم په داسې حال کې چې د یاد شوي امریکایي چارواکي په وینا روان وضعیت په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو خطرناک حالت ته رسېدلی، ځکه د اسرائیلو او حماس جګړه سیمې ته غځېدلې او ایران پلوې وسله والې ډلې په عراق او سوریه کې پر ډېره امریکایي ځواکونو حملې کوي او د یمن حوثي وسله وال په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کشتیو بریدونه کوي.
له خبرونو ورآخوا،
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي. د دې ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د نورو ناوړه پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. په عین حال کې په افغانستان کې 1 میلیون کورنۍ هم د څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوی دی. د یاد ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره په یو غړ خبري غونډه کې ویل د نړۍ د تودوخې زیاتوالی یو له هغه ستونزو څخه دی چې په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لامل شوی دی.
افغانستان په سطح زموږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس 40% زوب او ویلې سوي دي. تودوخې درجه له 0.3 څخه اوس 1.3 ته رسیدلې. دا تودوالي او دې تودوخي اثرات ول وجه څخه زموږ تاسې تقریبا 1.2 میلیونه خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ کړي. سي دي افغانستان نیم نفوس لا زیات کړي دی او صحیح اوبو ته لاسرسی نه لري. د ورښتونو کمښت 10% کم شوی.
عبدالسلام حقانی وایي په تیرو لسو کلونو کې د سیلابونو او موسمي بارانونو له امله لا 1200 څخه ډیر کسان مړ شوي، لا 10000 ډیر څاروي له منځه تللي او څه باندې 30000 هکتار ځمکه ویجاړه شوې ده. هغه دا هم ویل چې د اقلیم د بدلون او د وسلو او بمونو د کارونې او د هیواد په فضا کې د غازو د تولید او خپرېدو له امله ځنګلونه له 3 سلنې څخه 1.15 سلنې ته راکم شوي دي. نوموړي نیوکه وکړه چې نړۍ په دې برخه کې د افغانستان ستونزو ته پوره پاملرنه نه ده کړې او ټینګار یې وکړ چې افغانستان ته باید د اقلیمي بدلون په برخه کې نه بلکې له دې امله چې زیانمن شوی دی تاوان ورکړل شي. د افغانستان په مرکز او لورو پرتو سیمو کې میشت یو شمیر افغانان هم وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي او کمښت له ستونزو سره مخ کړي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکو فریده ازادي رادیو ته وویل د ناپاک اوبو د کارونې له امله د کورنۍ غړي څو ځله ناروغه شوې دي.
موږ په کور کې د څا اوبو استعمالو، اما صحیح نه ده. څو ځله زما کوچنی ورونه احساس شوې ده. موږ اسنه صحیح اوبو ته لاسرسي نه لرو.
د کابل د لویدیز اوسیدونکو سهیل هم ورته شکایت لري.
صاحب شمدنی سي
په ورځ ورځ د څښاک پاکي او به نه پیدا کیږي، د نلونو به هم کمی شوي. موږ د اړتیا لمخې د څاله او بو کار اخلو، خو اوس تر ځمکې لاندې او به هم ککړې دي.
ملاوس شده است.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي راتلونکي اونۍ به د یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو په شتون کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه په ننګرهار کې یوه لویه غونډه وکړي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. څو میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یوه راپور کې ویلي و په افغانستان کې وچکالي، سیلابونه، سخته ګرمي او د ځمکې ښویدنه ورځ تر بلې زیاتیږي او دې وضعیت د هیواد په کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د اسد په میاشت کې وویل د افغانستان 15 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون لس هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا
د نورستان په سوړ او واورین موسم کې ځوانان په کوم لوبو او ساتیرې بوختي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د ژمي په شپو ورځو کې ځوانان ځانګړي لوبې ترسره کوي. د دوی په خبره د ورځې لخوا په واورو کې د هاکي په څیر ځانګړي لوبې کوي او د شپې لخوا بیا په دیرو او حجرو کې بندارونه ګرم وي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د ختیځ نورستان تر ټولو لری پرتی ولسوالۍ برګي مټال کې د ځوانانو دوه ډلې د چیش میری لشل ووري په پریمانه واورو کې لوبه کوي. دوی د هاکی د توپ په څیر تورنګ ربړي توپ په مخه کړي او هر ډله کوخخ کوي چې له مقابل ډلې توپ تر لاسه کړي او هدف ته ورسېږي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه نفر اول یو ځای کې دریږي، اول نفر چې توپ وهي آکی سره، دوه نفر 50 مترو کې بل ولاړی، مخالف نفر او مقابل نفر، داسې 50 مترو کې دوه نفر دریږي تر اخر دغه پوری چې رسۍ څومره نفر چې شو کار زوځي ته چې ورسول بیا اخر نفر دوه نفر الته دریږي مخالف نفر. هغه ته چې هر وخت هر چا ته چې مخ کې ورسید توپ هغه توپ بیرته وهی، دغه ته دوه نفر دریم نفر څلورم پنځم تر اخر بیرته راوړي توپ، هغه مخالف ډلام راوړي دام راوړي.
د هغه په وینا چې سیالي له سهار تر مازیګر پورې دوام کوي او چې هر ډله زیاتې نمرې تر لاسه کړي وروسته پاتې لوبډله به ورته څاروي حلالوي او په همدې باندې ډېری له ځوانانو ډکې وي.
هر ډله چې مخکې د اول نفر چې توپ وهلې دلته ورسول هغه یو حسابي، هر چا چې مازیګر تر اخره پورې زیات شو هغه کامیاب دی، هغه بل ډله چې نمره کم وړي هغه ناکامي حسابي، او بیا هغه څوک چې کامیاب شو هغه ته بیا هغه ناکام شو ډله سرلی غلی بعد نو بس کېږي. هغه د شپې خوري نور هلته کینی په حجره کې به ناست وي.
نورستانیان وایي په ولایت کې د ژمي او پسرلي پر مهال په واورو کې د هاکي تیږې ویشتنې، اوزلوبې، غش ویشتنې، غیږ نیونې، ګوت پټونې او نورې لوبې ترسره کېږي او په ډیرو کې ګټونکو لوبډلو ته څاروي حلالېږي. دوی له حکومت غواړي چې د غلوبو په ژوندۍ ساتلو کې ورسره همکاري وکړي څو د ورکېدو او ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي که څه هم د خلکو غوښتنو په اړه څه نه وایي خو کله ناکله په نورستان کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ جوړوي. په نورستان کې ژمی او پسرلی هغه موسمونه دي چې غرونه یې له واورو ډک وي او څارویو ته تیاره غیا ورکوي، نو ځکه ټول څاروي لرونکي ځوانان او چوپانان هم دی لوبو او ساتیرو ته اوزګار دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي